رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د خبرونو لنډیز، پاکستانی طالبانو په گلګت کې د پوځي هلیکاپټر تر غورځولو ځمواري په غاړه اخستی ده. په پارلماني انتخاباتو کې د برین او روس صدر اعظم ډیوډ کیمرون د نوي حکومت د جوړولو اعلان وکړ، او په اروپا او امریکا کې په دوهم نړیوال جنگ کې د متحدینو د بری اوایمه کلیزه ولمانځل شو. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی په پاکستان کې د هلیکاپټر در غورځېدو په باره کې راپور درواورو، او بیا به د افغانستان د مشرانو د جرګې په باره کې راپور راواخلو، او په آخر کې به د امریکا غږ سر مقاله واورئ. خدا دې اوس به خبرونه له سید سلیمان شانه واورئ.
د پاکستان په شمال کې د یو هلیکوپټر درالوېدو په پیخه کې لکتر لګه وکسا وژل شوې دي، چې په پاکستان کې د ناروې او فلیپین سفیران او د ماليزیا او انډونیزیا د سفیرانو مېرمنې هم پکې شامل دي. پاکستانی چارواکي وایي چې نظامی هلیکوپټر د جمعې په ورځ د ګلګټ د نالتار په دره کې ولوېده. دوه پیلوټان او د عملی یو غړی هم وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ وایان تورن جنرال عاصم بجوا په خپل ټویټر کې ولیکل چې په الوتکه کې د پولینډ او هالند سفیران سپارو چې په دغه پیښه کې زخمیان شوي دي. پاکستانی طالبانو یې د غورځولو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، او وایي چې اصل هدف یې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف و. د پاکستان دولتي تلویزیون د دغه هیواد د دفاع د وزیر خواجه آصف القوله رپورټ ورکړی چې دغه پیښه د تخنیکي ستونزو له امله رامنځته شوې ده. له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر وایي چې نوموړی په یو هلیکوپټر کې د ګلګټ په لورې روانو، خو د دغې غمجنې پیښې د خبر له اورېدو وروسته بېرته اسلام آباد ته راستون شو. پوره رپورټ به وروسته واورئ. سعودي عربستان وایي چې په یمن کې به یو 15 ورځنی موقتی اوربند د مئی په 12مه نافذ شي. د سعودي عربستان خارجه وزیر عبدالجبیر دا اعلان د جمعې په ورځ په پاریس کې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو ملکونو د خارجه وزیرانو په غونډه کې وکړ. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری هم د خلیج د همکارۍ د شورا د باندنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې شامل و، او په امنیت او سیمه ییزو موضوعګانو باندې خبرې وکړې. په پرونیو خبرو کې په منځني ختیځ کې د ایران د مخ په زیاتېدونکي نفوذ او د یمن په باب خبرې شوې دي، او په همدغه موضوع په واشنگټن کې بل هفته د خلیج د همکارۍ د شورا د مشرانو او جمهور رئیس اوباما ترمنځ د غونډې په اړه پریکړه شوې ده. له بلې خوا حوثي یاغیانو او ملګرو د عدن په یوې برخې کنټرول حاصل کړی دی، او د جلاوطن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي قواو ته شکست ورکړی. ښاغلی هادي په سعودي عربستان کې اوسیږي. د یمن د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح طرفدار قوایل حسین سره ملګری شوی دی. دا واشنگټن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي چې نوی حکومت به تشکیل کړي. هغه د اعلان وروسته له حق وکړ چې د برتانیا محافظه کار ګوند د پنځشنبه د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې غوڅ اکثریت وګټه. ښاغلی کیمرون به د 15 نورو کلونو لپاره د برتانیا صدر اعظم وي. د هغه په مشرۍ محافظه کار ګوند د ولسي جرګې د 650 څوکۍ له جملې نه 306 څوکۍ ګټلې دي. اروپایي اتحاد د جمعې په ورځ ویل چې له برتانیا سره به په اروپا کې د خلکو د آزاد سفر او تګ راتګ د آزادۍ د اصل په باب سودا او معامله ونه کړي. د اروپایي اتحاد د کمیسیون د رئیس وایان د جمعې په ورځ ویل چې د اروپایي اتحاد غړي ملکونه د څلورو مختلفو آزادیو د خوندي ساتلو په باب مکلفیت لري. دا هغه آزادۍ دي چې په منشور کې ورته ځای ورکړل شوی دی. د برتانیا صدر اعظم وایي چې د مهاجرت په شمول د اروپایي اتحاد په ځینو مهمو قوانینو کې د بدلون راوستل شي، خو نور غړي ورسره نه مني. ډیوډ کیمرون چې په پارلماني انتخاباتو کې اوس اکثریت ګټلی دی، واضح کړی وه چې په اروپا کې به د برتانیا د پاتې کېدو او یوتو په باب د برېټانیا خلکو ته موقع ورکړي چې په یو ریفرندم یا ټول پښتنه کې خپل نظر څرګند کړي. د سوریې د بشري حقوقو یو ډله د جمهور رئیس اسد په حکومت الزام لګی چې په وروستیو حملو کې د کلورین زهرجن غاز استعمال کړی دی. د سوریې د بشري حقوقو شبکې په نوم دغه مؤسسې ویل چې د پنجشنبې په ورځ حکومتي هلیکوپترو کم تر کمه په دریو سیمو کې د کلورین د غاز نه ډک بلری بمونه غورځولې دي. یو کس مړ شوی او شپېتو کسان نه زیات زخمیان شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه اوري. امریکا او اروپا د جمعې پر ورځ د دوهم نړیوال جنگ په پای کې د خپل بریالیتوب او یو مکلیزه اول منزله په دغه ورځ او یا کال مخکې د نازی آلمان قوا خپل وسلې په ځمکه کې خو دي او دوهم نړیوال جنگ پایته ورسېده. جمهور رئیس اوباما په خپل هفتهي زوینا کې هغه عسكر ته چې په دوهم نړیوال جنگ کې نظامی خدمت کړي د خپل درناوي مراتب وړاندې کړل. د دویم نړیوال جنگ د زمانه څو فرونده امریکایي الوتکو د واشنگتن په فضا کې د هغو عسکرو افسرانو په یاد پروازونه وکړل چې په دغه جنگ کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امریکا د عدلی وزارت د میریلند ایالت په مرکز بالتیمور کې د پولیسو په بند کې د یو تورپوستي امریکایي ځوان د مرګ وروسته د دغه ښار د پولیسو په ډیپارټمنټ کې د تورپوستانو د مدني حقوقو د احتمالي سرغړونو په حق له تحقیقات پیل کړی دي. دا اعلان د امریکا لوی څارنوالې میرمن لوریتا لنچ د جمعې پر ورځ وکړ. میرمن لنچ تیر هفته د سنا مجلس نه د اعتماد رای حاصل کړې وه. د پنځشنبې پر ورځ وعده کړې وه چې د عدلي وزارت به په دې اړه تحقیقات وکړي. شمالي کوریا خبرداری ورکړی دی که چیرې د جنوبي کوریا جنگي بیړۍ د دغه هیواد د سمندري حریم ته چې د جړې بحیرې په جنجالي سیمه کې پروت دی او دواړه ملکونه پرې د ملکیت دعوه لري نه وځي نو بې له خبرتیا نه به پرې حمله وکړي. دا خبرداری د شمالي کوریا د رسمي خبري اژانس لخوا د جمعې پر سپور شوی دی. په خبرداری کې ویل شوی چې د روانې میاشتې په لومړۍ هفته کې د جنوبي کوریا 1200 بیړیو په دې بهانه چې د چین په کب نوینکو پسې ګرځي د شمالي کوریا حریم ته ورننوتې. تر اوسه پورې د جنوبي کوریا دفاع وزارت د دغه خبرداری په هکله عکس العمل نه دی څرګند کړی. د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د کوریا د ټاپو په لویدیځ ساحل کې چې سرحد د امریکا لخوا د کوریا د جنگ په پای کې ترسیم شو څو ځلې خونړې حمله شوې دي. خبرونه د واشنگتن نوري. د پکتیا د والی مرستیال وای چې د زازی اریوب پولیسوالۍ کې د وښتو برمته شو کسانو د جملې نه د جمعې پر ورځ دوه ماشومان خوشی شوې دي. خو د نورو ماشومانو د سرنوشت په باب معلومات نه لري. ناپیژندل شو کسانو د پنځشنبې په ورځ په یو میدان کې د کرکټ د لوبې په دوران کې حمله وکړه. 200 ورونه وژل او 20 ځوانان یې ځان سره یوړل. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد خبري اعلان سره په خبرو کې په دغه پیښه کې د طالبانو لاس درلودل او یا نه درلودل نه رد کړل او نه تایید کړل. طالبانو د ننګرهار د ولایت د خوږیانوی پولیسوالۍ کې د دولت د عامه نظم د ساتلو په امنیتي پوسټو باندې برید کړی دی. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالعزی د جمعې پر ورځ امریکا غږ ته وویل چې د سهار په 3 بجو د مملې په سیمه کې دغه برید شوی دی. په جګړه کې 4 وسلوال وژل شوي دي او 15 کسان یې زخمیان دي. د طالبانو ویان دا خبر تایید کړی دی. د امریکا جمهور رئیس د نړیوال تجارت د سمول لپاره خپل وړاندیزونه د جمعې پر ورځ وړاندې کړل. ښاغلی اوباما وای ضروری ده چې د نړیوال اقتصاد د تعادل د ساتلو لپاره باید نوي قوانین وضع شي. ښاغلی اوباما د ټي پي پي په نامه د یوې معاهدې چې د ترانس پیسیفیک د هیوادونو ترمنځ شوې ده هرکلی کړی دی. د اروپایي اتحاد مامورانو د جمعې پر ورځ وویل چې د اروپایي اتحاد او د یونان د حکومت ترمنځ د پورونو د حصول لپاره مذاکرات یوې حساسې مرحلې ته داخله شوي دي. ټاکل شوې ده چې بل هفته به د یورو زون د هیوادونو د مالي وزیران په دې اړه پریکړه وکړي. او د روسي یو فضائي کښتۍ چې انسانان پکې نو سوار د پاسيفیک د سمندر د پاسا ورغسته او رالوېدلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د خبرونو نورسته به رپورټونه راوخلو. پاکستان ویلي دی چې د جمعې په ورځ په یو هلیکاپټر کې چې بهرني او محلي جګپوړي چارواکي د هیواد شمال ته وړل په یو پوځي خونځي کې راغورځول شوی ده. د 1914 لږ تر لږه وپکې او وژل شوی دی. په وژل شوو کسانو کې په اسلام آباد کې د فلیپین او د ناروی سفیران او د ماليزیا او اندونیزیا د سفیرانو میرمنې هم شامل دي. د امریکا غا خبريال ایاز ګل اسلام آباد نه دا رپورت را لګل دي چې خلیل خان به درته پښتو متن درووروي.
پاکستانی چارواکي وایي د روسي دولت د فوز M-1 هلیکاپټر د ګلګیت د غرنۍ سیمې څخه نلتر روان وو چې سکوت یې وکړ. په پیښه کې د هالند، پولند، د ماليزیا او د انډونیزیا سفیران هم شوبل سي وي. د پاکستان پوز وایي چې دوه پلیټان او یو بل د عملی غړی هم په مړو کې شامل دي. چارواکي وایي د هلیکاپټر د سکوت پر مهال په شونځي کې ماشومان نه ول. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز چودري په پیښه خوشنۍ شو دلیده. هغه ویل
It was an unfortunate accident due to some technical fault in the engine of the helicopter when
کله چې هلیکاپټر د کښنستو ځای ته ورنږدې شو نو په ماشين کې د نوکس لوږی دا بد قسمت پیښه رامنځته شوه. د پاکستان ټول مشرتابه، د پاکستان ټول خلک د دې بد قسمت پیښه لوږی ډیر زیات خواشینی او خوابه دي. د دې ټول سفر مخه دا و چې بارنیو سفیران ته د پاکستان شمالي سیمې شکلتیا ورښکاره کول وو. فدری ویل چې د انډونیزیا سفیر په سلو کې 15% په پیښه کې د اور د لګیدو لوجي سوځیدلې دي او وضعیت یې ډیر خراب دی. خو د نورو ټپیانو زخمونه ژوند ته خطر نه پېښوي. هغه زیاته کړه چې ډاکټرانو ورته ویلي دي چې د پولند سفیر د ملا تیر زخمی شوی او میرمن یې په سر کې زخمونه لري. د هالند سفیر په پیښه کې خوش شوی، مخ یې سوځیدلې او په سر کې خوش شوی دي. په دغه هلیکاپټر کې د رومانیې، لبنان او د جنوبي افریقا سفیران هم سپارول. د لومړنیو تحقیقاتو لمخې دا پیښه په هلیکاپټر کې د هغې تخنیکي ستونزې له امله رامنځته شوې چې پر مځکې تر کښېنستو څو شېبې له مخې پکې پیدا شوه چې له امله یې هلیکاپټر بیړنۍ ناسته وکړه او د پوځي ښوونځي پر ودانۍ نسکور شو. د بهرنیو چارو سیکرټر وویل چې د هوا د خرابۍ له وجې چارواکي نسي کولی د مړو جسدونه اسلام آباد ته راوړي او هیله وښوده چې دا کار به سبا د یکشنبې په ورځ وکړي. همدغه راز د بهرنیو چارو سیکرټر غیر قانوني بلل سوي د پاکستاني طالبانو هغه ادا هم رد کړه چې ویلي دوی د هلیکاپټر وشتلې ده او ویل چې پوز زر سرتیری د هغه جګپوړو چارواکو د سفر لمخې د ټول سیمې د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای کړی وو.
There were full arrangements of security in place. Prime Minister had given full instructions and they were being complied with.
دامنه د ټینګولو لپاره ټول ترتیبات نیول شوی وو. صدر اعظم نواز شریف جامع لارښوونه کړې وه او ټول امرونه په سمه توګه ترسره شوي ول. په سمه کې ټول د غرونو څوکې زموږ ځواکونه نیولې ول. دا یو تخنیکی ستونزه وه او د بده مرغه دا پیښه وسوه. د پاکستان د هوایي ځواک یو پخوانی مهم چارواکی فیاض میر وای په کوم سیمه کې چې هلیکاپټر سکوت کړی دی هغه د هلیکاپټر د پروازونو لپاره ډیره ګرانه سیمه ده. د ویل
فلون ان دس ایریا ان ا هلیکاپټر سو آی ام اویر هاو هوستایل د ټرین از آی ام اویر دټ دی ایرکرافټ واز ان لاندینګ.
ما په دې سیمه کې د هلیکاپټر پروازونه کړی دي او زه په دې خبر يم چې دا سیمه څومره خطر لري. زه په دې هم خبر يم چې هلیکاپټر کښېنستی. هلیکاپټر کښېنستو ته ډیر نږدې وو چې څرخ وړلې پیل کړ. نو د ډیر امکان دی چې د هلیکاپټر د لکۍ څرخه خراب شوی وي. د بارنیو چارو سیکرټر چودري وویل چې د بارنیو چارو وزارت په پاکستان کې د ډیر شوی وادونو سفیرانو او د هغه د کورنۍ غړو لپاره درې ورځنۍ د سایل سفر برابر کړی وو. هغه زیاته کړه دغه سفرونه ډیر عام وي او د بارنیو سفارتونو سره په مشورې جوړیږي. د راپورونو لمخې دا پیښه هغه مال رامنځته شوه چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هیواد کې میشتو د ځینو بارنیو هیوادونو جګپوړو ډیپلوماټان د وی پروژې د پرانستې لپاره د ګلګیت بلتستان غرنۍ سیمې نلتر تر روان وو. په ګلګیت کې د هلیکاپټر تر سکوت وروسته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سیمې ته سفر لغوه کړ او لنی ملاری بیرته اسلام آباد ته راستون شو. صدر اعظم نواز شریف په پاکستان کې یو ورځنۍ ملي ماتم اعلان کړی دی. صدر اعظم او د دې هیواد نورو سیاستوالو د هلیکاپټر په سکوت او د بارنیانو په مړینه خوشنۍ شولې او اړوند ادارو ته د ټپیانو د شې درملنې امر کړی دی.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
دا د ازادۍ رادیو پیغام چې تاسو واره د اوس په دا رپورټ راوخلو د مشرانو د جرګې رئیس افغان حکومت ته خبرداري ورکړی دی چې که چیرې حکومت د یوې اونۍ په موده کې په د باندې د ولسي جرګې د ځینو غړو لخوا د لګېدلې تورونو سپیناوی ونه کړي نو دا به په خپله په دې حکله اقدام وکړي. زمونږ خبریال اکرم شینواری په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ را لېږلی دی.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار افغان حکومت ته خبرداری ورکړی چې کچېرې حکومت د یوې اونۍ په موده کې په ده باندې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو لخوا د افغان حکومت مخالف وسلوالو سره د ده د کورنۍ د غړو د اړیکو د لګېدو تورونو سپیناوی ونه کړي نو دی به پخپله د خپل حیثیت د خوندیتوب دپاره لاس په سر شي. فضل هادي مسلمیار د جمعې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرانس ته په وینا کې وویل چې د ده په کورنۍ باندې مخالفو وسلوالو سره د اړیکو د تور په لګولو د ولسي جرګې یو شمېر غړو د ده نه بلکې د افغانستان د مشرانو جرګې سپکاوی کړی دی.
زه او زما فامیل او زما ملګري د افغانستان دښمنانو خصوصا هغه څوک چې د افغانستان خلک وژني د هغوی په وړاندې موقف واضح او روشن ده او دا نن نه ده د زمونږ د ژوند سره تړلې موقف ده. مونږ هغه څوک یو چې قرباني مور کړې ده قرباني ورکو هغه څوک چې د افغانستان خلک وژني دهشت او ترور او ستونزې جوړوي ملت ته او خلکو ته هغه زمونږ دښمنان دي او هیڅکله مونږ د دښمنانو سره مرسته نه بلکې د هغوی په وړاندې درېدلې مبارزه مو کړې او د دې په وړاندې مو د کورنۍ نه تقریبا په دغه د لسکل نظام کې ولا شهیدان ورکړي.
د ولسي جرګې یو غړي محمد نعیم لالي حمیزي د ولسي جرګې د دې ونه یوې غونې ته په وینا کې ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو څخه داسې معلومات ترلاسه کړي چې د ننګرهار په ولایت کې د افغان حکومت مخالف وسلوالو ډلو سره د مشرانو جرګې د رئیس د کورنۍ د نږدې غړو اړیکې ثابتولی شي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو دغې استازي دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په جلالآباد کې په نږدې ورځو کې د ښاغلي مسلمیار له کوره یو مخالف وسلوال هم نیولی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ښاغلي مسلمیار له کوره د کوم مخالف وسلوال د نیولو خبره یوازې اوازه بللې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي د دغو اوازو په هکړه د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا راپورونه حقیقت نه لري. ښاغلي صدیقي ویل ځینې اوازې اورو چې ګوندي په جلال آباد کې چې موږ ځینې تروریستي شبکې سموده مخکې نیولې وي چې ګوندي د مشران جرګې د رئیس جلال اتما فضل هادي مسلمیار له کورنۍ سره اړیکې لرلې. موږ دا اوازې ردوو او هیڅ حقیقت نه لري. خو د ښاغلي مسلمیار او د ملي امنیت د ویاند سرګندونو سره سره محمد نعیم لالی حمیزي لا هم په خپله خبره ولاړ دی او ادعا کوي چې د ننګرهار ملي امنیت ریاست کارکوونکو د مسلم په نوم د مخالف وسلوالو یو قومندان د فضل هادي مسلمیار له کوره نیولې او اوس د سرخي پله په زندان کې بندي دی.
زه یو کس زیات په ډاډ سره ویلی سم چې زه د افغانستان د خلکو نماینده یم په ولسي جرګه کې. ما ته جلال آباد او کندهار او بدخشان د افغانستان ټول یو ولایتونه دي او که دښمن په داخل په نظام کې وي هغه بارنۍ دښمن به خود راځي د کور مابین څخه او دغه څه کوي.
د مشران جرګې رئیس دغه خبري کانفرانس ته په وینا کې د افغانستان د جمهور رئیس او اجرایي رئیس نه وغوښتل چې د دې ادعاو د سپیناوي لپاره د ژر یو ځانګړی پلاوی وګوماري.
که چیرته موضوع لکه څنګه چې د امنیتي ملي رد کړی او حقیقت ونه لري زه د خپل مجلس د خپل کورنۍ او د خپل ځان د حیثیت د عادي غوښتونکی یم او دا زما په حکومت باندې شرعي او قانوني او حقوقي حق دی. دغه دواړه باید محکمه شي.
د لومړي ځل نه چې د افغانستان حکومت مخالف وسلوال سره د حکومت د ځینو چارواکو د اړیکو په باب د پارلمان په دنده کې دغسې اداوي کې نږدې یوه اونۍ وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر جنرال نورالحق کلومي هم د کندوز په ولایت کې دغه ولایت له مخورو او مشرانو سره په کتنه کې په ډاګه وویل چې د افغانستان جنوب د افغانستان د حکومت دښمنانو نارامه کړي او د افغانستان شمال د افغانستان د نظام دوستانو نام نه کړي دي. د ښاغلي ولومي دغه سرګندونو د افغانستان په پارلمان کې تاوده بحثونه راوزېږول چې اکثر وکیلانو د جنرال ولومي نه وغوښتل چې د هغو کسانو نومونه دې سرګند کړي چې د افغانستان د شمال په نام نیب کې لاس لري.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې او 9:00 دقیقې دي. د څو مهمو خبرونو غټي کې اوس لږ واوري. د پاکستان په شمال کې د نظامی هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې و کسان وژل شوي دي چې د ناروی او فلیپین سفیران او د مالیزیا او انډونیزیا د سفیرانو مېرمنې پکې شامل دي. پاکستانی طالبانو د غرزولو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او وایي چې دوی اصل هدف د پاکستان صدر اعظم نواز شریف و. له بلې خوا د
پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر وای چې نوموړی په یو بل هلیکوپتر کې د ګلګټ په لورې روان او د دغه غمجنې پیښې د خبر له اورېدو وروسته بېرته اسلام آباد ته راستون شو. سعودي عربستان وایي چې په یمن کې به په روانو هوایي بمباریو وکې د وقفې په خاطر یو 15 ورځنی موقتی اوربند د مې په 12 نافذ شي. د سعودي عربستان خارجه وزیر عبدالجبیر دا اعلان د جمعې په ورځ په پاریس کې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو ملکونو د خارجه وزیرانو په غونډه کې وکړ. جانکیری د پنځشنبې په ورځ په ریاض کې په یو خبري کانفرنس کې چې سعودي خارجه وزیر هم سره ملګری و په یمن کې د یو موقتی اوربند د رامنځته کولو لپاره اعلان کړی و. د بلې خوا حوثي اغیانو او ملګري د عدن په یوې برخه باندې کنټرول حاصل کړی او د جلاوطن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي قواو ته ماتې ورکړې ده. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي چې نوی حکومت به جوړ کړي. هغه دا اعلان وروسته د هغې کړی چې د برېټانیا محافظه کارګون د پنځشنبې په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې غوښتل اکثریت وګټل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو اوس په دا بل رپورت راوخلو. د روغتیا نړیوال سازمان په افریقایي هیوادونو هغه کړی دی چې په خپلو هیوادونو کې د صحت په برخه کې زیاته پانګه اچونه وکړي او صحي نظام او د صحي نظام د خو کولو ته پام وکړي. د افریقایي هیوادونو لپاره د صحت د نړیوالې ادارې مشره ډاکټر ماشی دیسو نن وای چې د خوځو ماشومان او ځوانانو د صحت په برخه کې د 2015 کال ستراتیژي لپاره ورسره پانګه اچونکو امرسته کوي. تا تو سو خمالو د جوهانسبرګ نه داسې راپورټ را لګلې ده چې نظرانه سبزیبه درته پښتو متن درووروي.
د افریقا د صحت په حق له دیوی سیمایي غونډې نروسته د صحت لپاره د نړیوال ادارې مشر ډاکټر ماشدیسو خبريالانو ته ویل چې د دبليو ایچ او یا د صحت لپاره نړیوال ادارې د کال 2015 لپاره یو ستراتیژي جوړ کړی ده او دا به په نړیواله کچه په افریقا کې په مختلفو صحیح مسایلو باندې متمرکز وي. هغه ویل چې دغه ستراتیژي په وسیله به مونږ د 15 کلونو په موده کې د 2013 کال پورې د دې جوګه شو چې افریقا ته یو صحیح نظام ورکو. دغه ستراتیژي د خزو ماشومانو د صحت په برخه کې د نورې پنګا چونې غوښتنه کوي او دغه به په خاصه توګه په کلو باندو کې د خلکو د صحت لپاره د یو نظام په جوړولو باندې کار وکړي. ډاکټر ماشدی سومویتی وایي چې د صحت لپاره یو ښه نظام لرل په دغه برخه کې د مختلفو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره ضروری دی. هغه وایي
if we put in place very strong health systems then you
don't charta yow dir kawi sehi nizam wolaru numunga da diru ghatu bimariyanu na zan khundi kawale shu کومګه یو خاص صحیح نظام لرلو ته پام وکړو نو زما په فکر مونږ په ډیرو کم وسایلو ډیر څه کولای شو. هغه زیاته کړه چې په دغه غونډه کې مونږ په اوږد مهاله او لند مهاله ستراتیژي باندې غور وکړو. ډاکټر مویتی دا هم ویل چې په رواندا او په غانا کې د مخکینه په دغه برخه کې کار شروع شوې دی. هغه په دغه برخه کې د جنوبی افریقا د اقداماتو ستاینه وکړه.
If you look at the indicators for South Africa compared
کدا سو د نورو افریقایي هوادونو پرتلا جنوبي افریقا ته پام وکړي نو دغه هواد په ډیرو برخو کې ډیر خګار کړي دي او زه غواړم چې نور افریقایي هوادونه د جنوبي افریقا مثال مخې ته کېږدي. د یادونې وړ ده چې په 2013 کال کې په افریقا کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د مختلفو ناجوړتیاګانو د لاسمړ شوې دي. صحت لپاره نړیوالې موسسې د دې کال په سر کې ډاکټر مویتی د افریقا د سیمې لپاره مشرټه کلی ده. هغه وایي چې د صحت لپاره یو ښه نظام لرل د هغې په لومړیتوبونو کې شامل دي او د دې لپاره به هغه روزل شوی خلک وګماري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
تون لارې تشدد وس نړیواله ټولنه یو لړ ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ کړي ده. تونلار افراطیان نه غواړي چې زمونږ له کلتور، اقتصادي او مذهبي اختلافات نه په خپل ګټه کار واخلي چې د شک او بے باورۍ تخم وشندي او همدغه راز خلک استخدام کړي او افراطیت ته راکش کړي. مګر تونلار تشدد داسې یو غواخ اده چې ملي سرحدونه هیڅ نه پیژني، خپل قربانیان د ملت، جنس، عمر، قوم یا مذهب په اساس نه انتخابوي او ځکه موږ ټولو ته غواخ مخامخ دی. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل موږ باید د افراطیانو خبره وانه ورو چې وایي زموږ اختلافات زموږ له وعدو نه ډیر مهم دی چې هدف توندلارې تشدد ته خاتمه ورکول دي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي توندلارې تشدد د لاسه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک وژل شوي دي او د ټولو نه زیات مسلمانان ورنه هم وژل شوي دي. بیل دی چې قوم، عقیده یا وطن په نظر کې ونیول شي، هر یو له موږ نه یې د ګواښ سره مخامخ کړی دی. موږ باید ترورستانو ته دا څرګند کړو چې د دې په ځای چې موږ بې اتفاقه او وویشي سره د دوی تکتیکونه موږ سره لا نور متحد کوي او زموږ اراده قوي کوي. دی وایي
Whatever one's individual experience might be, there are no grounds of history, religion, ideology, psychology, politics, or economic disadvantage or personal ambition
فردی تجربه چې هر څه وی وی با د تاریخ، مذهب، مفکوره، رواني، سیاسي یا اقتصادي ورسته پاتې کېدل یا شخصي لوړه ارزو با د ماشومان وژل، تختول یا د تنکیو جنکو بی فتح کول یا د بی وسلی ملکیان وژل هیڅ کله توجیه نکړي. دغه عام قتلونه په دلیل نشي برابرې دی، دوی نشي بخل کېدی. جمهور رئیس باراک اوباما د فبروري د میاشتې په اخر کې په واشنگټن ډي سي کې د درستې نړۍ د محلي او ملي حکومتونو، د مدني ټولنو او د خصوصي سکتور د استازو د غونډې کوربه و. دغه استازو په ګډه نه یوازې د سل په ګډون په تونلارې تشدد خبرې وکړي، مګر په هغو لارو چارو باندې هم وغږېدل چې د تونلارې تشدد راپیدا کېدو په مخنیوي او د دې د محرکینو په غوږ خوړلو باندې هم خبرې وکړلې. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر په دې ټکي ټینګار وکړ چې وایي موږ باید د مدني ټولنې په خاصه توګه د ښځو، د ځوانانو د رول په تقویه کولو او په قربانیانو باندې ټینګار وکړو او د دې ډاډ ورکړو چې مدني ټولنې کولی شي اقدامات وکړي. موږ ته په کار ده چې باوري اوازونه په ګوته کړو او زیات کړو چې مذهبي او نورې زده کړې ته یې پراختیا ورکړو چې زغم، سولې او د ټولو مذهبونو لپاره احترام تقویه کړي. موږ ته ضرور ده چې د ټولنیز، سیاسي او اقتصادي وروسته پاتې کېدو غم وخورو چې دا د دې ستونزې یوه برخه ده. استازو د عالي غونډې په پای کې چې په ګډې کاري ایجنډا باندې به کار کوي چې د توندلارې تشدد په مخنیوي کې به د نړیوالې ټولنې لارښوونه وکړي. د دغې غونډې برخوالو دا درک کړه چې یوازې ګډ تماس له لارې، نه یوازې د نظامي لارې نه، نه یوازې د حکومتونو له لارې نه، نړیواله ټولنه د دغې اوږدې مودې ستونزې غم خوړلی شي. موږ په دغې اوږدې ستونزې کې راګیر یو. موږ راتلونکي نسل ته څرګند پیغام رسوو چې د دوی راتلونکي به د ترورستانو ایجنډا او توندلارې مفکوره چې دوی یې تعقیبوي ونشي ټاکلی. د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ به ونه رېږدو او موږ به په ګډه کار ته دوام ورکوو. زموږ ګډ امنیت زموږ د ګډ عکس العمل پورې اړه لري.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله و چې تاسو واورئ. دا د زموږ لومړی نیم ساعت خبرونه پای ته ورسیده. د بلنه درکو د ریښتیا خبرونه ته چې توشي به ورسته به خبره شي. د خدای په امان.